تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې اوسه خبرونه کې بیا هم د کوربه په سهار کلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. د خبرونې په دویمه مای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم اورېدلی شئ، خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړو. نمړی د مهم خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان او تمانځي وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګرنو کرباغ کې د درنې مرګ ژوبلې خبرونه ورکړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند فریدون خویزون بیګا مشال رډیو ته وویل چې عبدالله عبدالله ته د دې سفر بلنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورکړې ده. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغانستان د ملي روغ جوړی د شورا مشر عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر، وزیر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبرې اترې کوي. د شمالي وزیرستان اوتمنځي وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پریکړه د سپتمبر پر 8مه په میرامشا کې د اوتمنځي وزیرو په 4مه او وروستۍ ځانګړې جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ مشال رډیو ته وویل چې دا کمیټه به له حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هلته پر وسایلو د ځایي ولس د اختیار په خبرې کوي. د جرګې مشرانو ویلي چې یاد کمیټې به د اکتوبر پر 15مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه لیده کاته کوي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا دې ته نه دي تیار چې د کورونا وایرس له کبله تړل شوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا پرانیزي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویان لیاقت شاوانی د سپتمبر پر 8مه مشال رډیو ته وویل دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي، په هغه کې 43% کسان په کورونا وایرس اخته میندل شوي دي. نوموړي وویل دوی ویره لري چې که دا سکولونه خلاصي نو کورونا وایرس به ورسره لا زیات خپور شي. دا په داسې حال کې ده چې وفاقي حکومت اعلان کړی د سپتمبر پر 13مه به لومړی یا پرایمري ښوونځي پرانیزي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو د سپتمبر پر 8مه د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوري بیګا مشال رډیو ته وویل چې دې ناستې څو ساعته دوام درلود او پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث وسو. د دې په وینا د بحثونه به دوام ولري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو بهیر د سپتمبر پر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباغ کې د درنې مرګ ژوبلې او ورانۍ خبرونه ورکړې دي. دا له هغه وروسته ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر پر 8مه نښتې وسوې. دواړو هیوادونو مارشالا اعلان کړی او پر یو بلیا د نښتو د پیل تور پورې کړی دی. په دې نښتو کې لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مورګن اورتاګس ویلي چې امریکا د تشدد زیاتوالي په سختو ټکو غندنه کوي. روس پر دواړو غاړو ږغ کړی دی چې په سمدستي توګه جګړه ودروي او د حالاتو د عادي کولو لپاره دې خبرې پیل کړي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سپتمبر پر 8مه ناوخته په یو تحقیقاتي ریپورت کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې یوازې $550 وفاقي آمدني ټیکس ورکړی دی. دا هغه کال و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا ولسمشریز انتخابات ګټلي وو. رپورټونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې هم دومره ټیکس ورکړی وو او تر هغه وړاندې 15 کالو کې یا په 10 کالو کې له سره یا ټیکس ورکړی نه دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې خبر تر خبرېدو وروسته خبري غونډې ته په وینا کې دا رود تور رد کړی او دا خبرې دروغ بللې دي. نموړي دا نه دی ویلي چې د څومره ټیکس ورکړی، خو خپل هغه دریځ تکرار کړی دی چې د امریکا د ټیکس ادارې لخوا د روانو پلټنو له کبله خپل ورکړی آمدنی ټیکس نسی په ډاګه کولای. د خبرونو پای تاسو موږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د نورو دونکو تاسو په خبرونو کې واورئ چې د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا مشر عبدالله عبدالله په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان را سره د ټلیفون پر کرښه دی، له هغه سره پر دې موضوع خبرې کوو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم او کاوریدونکو ته په دې اړه تازه معلومات ورکړي چې عبدالله عبدالله اسلام آباد رسیدلی او ورسره نور څوک ملګری دي.
ډیره مننه ستاسو. لږه شیبه وړاندې ډاکټر عبدالله اسلام آباد ته راورسید او دلته چې کوم یو فهرست شریک شوی دی مشال ریډیو سره، د ده په پلاوي کې شاوخوا شپېته کسانو پلاوی دی چې پکې د ده مشاورین هم دي، ځینې وزیران هم پکې دي، ځینې پکې نور مهم چارواکي د افغانستان هغه هم دي، او هوایي ډګر ته د پاکستان د وزیر اعظم چې کوم د تجارت لپاره مشیر دی رزاق داود هغه ورغلی، او د پاکستان ځانګړي استازي د افغانستان لپاره محمد صادق او نور د افغان سفارت ڈپلومیٹان هم ورغلی وو. او نن چې کوم پروگرام دی نو هغه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی سره غونډه ده، او دا غیر رستو نن ماخام بیا د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر سره هم د نن غونډه ده.
طاهر خان صاحب، عبدالله عبدالله هغه افغان لوړپوړی افغان چارواکی دی چې له ډیر مودې پس د یو افغان چارواکي په توګه اسلام آباد ته ځي، او په عین وخت کې په قطر کې د افغان دولت او وسله وال طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ هم خبرې اترې روانې دي. د عبدالله عبدالله او پلاوی دا سفر څومره مهم دی؟
زما په نظر مهم زیات دی، ځکه چې یو خو ډاکټر عبدالله چې کله اجرائیه رئیس هم و د افغانستان سو وارې بلنه ورکړی شوې وه دې نراته نرنو راغلی، بیا د پاکستان وزیر اعظم د اگست په میاشت کې کله چې ټلیفون ورته وکړ او دعوت یې ورکړ د هغه فوراً قبول هم کړ، او د پاکستان د روډ ساینه ما هغه وخت کې کړی و بیا خپل په ټویټ کې. نو یو خو د پاکستان هم ضرورت دی چې افغان مشرانو سره، ځکه دا شاوخوا 15 میاشتې وروسته د افغانستان یو مشر پاکستان ته راځي، د هغې نه مخکې تیر کال د جون په میاشت کې د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غني اسلام آباد ته راغلی و. او بل زمانه زر دا چې یو خو د سولې پروسه خو څنګه چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وي چې دا به پکې په دې به تفصیلي خبرې کېږي، نو افغانستان هم دا نظر په افغانستان کې
د طاهر خان صاحب لاین لمر سره کده سو، بیا به هم هڅه وکړو چې له دوی سره خبرې وکړو. او د عبدالله عبدالله د درې ورځني سفر په اړه له دوی سره شننه وکړو چې نوموړی به هلته په راتلونکو ورځو کې څه پلان ولري، ایجنډا به څه یې، کوم پاکستاني چارواکو سره به لیده کاته کوي، او په دې اړه به راتلونکو خبرونو کې تاسو د مشال ریډیو له لارې خبر سي. په خبرونه کې پاتې کیږو. د امریکا په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مقاله خپره شوې ده. عمران خان په مقاله کې د افغانستان سولې پروسې په اړه تفصیلي خبرې لیکلې دي. وزیر اعظم وایي د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې خبرو بریا لپاره افغان حکومت او طالبان باید له زغمه کار واخلي. د دې مقالې لنډیز ګلایا وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهره سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی. د امریکا واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د سپتمبر په 18مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خپره کړې ده. عمران خان وای له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په بیړه کې وتل به هوښیار کار نه وي. په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامداره سوله راوستي شي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کې کړې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري. دا خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوي ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د بحثونو دوه اونۍ پوره شوې خو لا هم نه ده رسته شوې. عمران خان په واشنگټن واشنگټن پوسټ ورسپاڼه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وایي په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي، خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وایي د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري، خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسله وال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وایي. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت دی چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. دې پوښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروستو په افغانستان کې دوامداره سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وایي پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینې سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خویندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه پر داسې وخت خپره شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د شمالي وزیرستان اتمنځي وزیر د سپتمبر پر 8مه په میرمچا کې په 4مه وروستي ځانګړي جرګه کې پریکړه کړې ده چې په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نورو مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړي. د جرګې مشرانو وروسته مشال رډي ته وویل چې یاد کمیټه به د اکتوبر پر 5مه له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبرې اترې کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال عمر وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان کې د اوتمانځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا آخري پړاو 13 ورځ میرمشا کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمه ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونی جرګه کې یوه نماینده کمیټي وټاکل شوه چې د سیمه حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړی ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 5مه نیټه کېږي. د اوتمانځای دغه جرګې انتظام کوونکي د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل،
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو ټول کومونه د دې مشران په یو سو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته تر هغه رالل بیا په کې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کوي، خو هغه امن را نه وست. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوه، نور بلا مسلې وي. بیا دلته په دې مدنیاتو چې حکومت کمې قبضې کړې دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړی دي، کومونه پکې سلا نه داخسته. نو دا ټول خبره نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمائندګۍ مو وړه نمائنده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمانځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوس نه دی ویلي، خو دې نه وړاندې حکومت او فوس په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترکیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمانځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 4مه نیټه په میرامشا کې، دویم د اگست په 14مه پر ازمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14مه نیټه میرالی کې او اخیری 4م پړاو یې پرون په 28مه نیټه په میرامشا کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
په بلوچستان کې چارواکي اندېښنه لري چې کورونا وایرس یو ځل بیا مخ پر خپرېدو دی چې له کبله یې د دې صوبې د خلکو ژوند د دوی په وینا سختېدای سي. دوی پر ولس د احتیاط غږ کړی دی. په همدې حال کې وفاقي حکومت تمه لري چې ډېر ژر به په ټول ملکي پاتې بند ښوونځي خلاص کړي، خو د بلوچستان حکومت وایي دوی لا دې ته تیار نه دي. بشیر ګواش په دې اړه رپورټ لري.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د کورونا وایرس کړو ټیسټونو څخه 13% یې مثبت ختلي، چې دا له تیرو دوو میاشتو څخه زیات دي، نو ځکه د دې وایرس د بیا خپرېدو ویره ده. د وزیر الله ویل لیاقت شاهوانی وایي د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یې له وفاقي حکومت غوښتي چې د دوو هفتو لپاره دې د لومړنیو ښوونځیو یا پرایمري سکولونو پرانیسته وځنډي. حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر په 13مه نیټه لومړنی ښوونځي پرانیزي. شهوانی د سپتمبر په وشتمه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې 2,223 لومړنی ښوونځي دي چې د دې صوبې د تعلیمي ادارو 2% جوړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي حکومتي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر په 20مه تر ماښامه پورې په بلوچستان کې د دې وایرس د ټولو ناروغانو شمیر 15,014 و. دلته په تیرو 24 ساعتونو کې 104 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د وایرس د نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت غوښتنه کړې چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، لاسونه دې بیا بیا په صابون ومینځي او ماسک دې وکاري. همدا لارښوونې د ښوونځیو لپاره هم ورکړل شوې چې په تیر مارچ میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړل شوی و، خو وروسته حکومت اعلان وکړ چې د سپتمبر له 15مې څخه به په مرحله وار شکل پرانیستل شي. د پاکستان روغتیا وزارت تر مخه په ټول ملک کې د سپتمبر تر 20مې پورې د کورونا وایرس 3,015 مثبت کیسونه ثبت شوي دي. همداراز له دې وایرس 6,455 کسان مړه، خو 2,095,416 تیر رغېدلې دي. په کوټه کې ډاکټر شیرین خان چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په عامه پوهاوي پروګرام کې کار کړی دی، د سپتمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل که خلک احتیاط ونه کړي، حکومت مجبوره دی چې په ځینو ځایونو کې ټولبند ولګوي چې د بلوچستان غوندې وروسته پاتې سیمې اقتصاد لپاره ښه نه دی.
اوس دا یوې هفتې راسې موږ وینو چې مریضان ټسټونه هم زیات پازیټیو راځي، مثبت راځي، او دوی داسې مریضان هم زیاتېدل شروع شول چې په هسپتال کې د داخلي ضرورت وي او د علاج ضرورت لري. نو دا د خطرې خبره ده. ساده خبرې هغه زړې دي چې درش ځای له نه ورتلګ، لاس بار بار پرمینځل، ماسک استعمال کول، دا شان بیخي ضروری دي. په کور کې هم او د باندې هم دا غیر ضروري اجتماعات چې کېږي یا ورتګ چې دی، د دغه بچ انسان خپل لرزان بچاو کې، که خدا نخواسته موږ دا پر دا احتیاطي تدابیرو پر ایس او پیز باندې مې عمل ونه کړ، نو بیا کېدای سي برتله کول دواره چې هسپتالونه د کورونا له مریضانو ډک ول اوس بیا ډک سي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار راپیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخې ته راغی چې په بلوچستان کې و. بیا له مارچ میاشتې څخه تر جولای پورې ډیر زیات خلک وځپل. د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه هم تړلي وو.
مشر ګواښو چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. په پاکستان کې د ګڼو اپوزیشن ګوندونو لخوا د سپتمبر پر 6مه په اسلام آباد کې غونډه شوې او په دې کې د پاکستان لوی اپوزیشن ګوندونه شامل وو. په دې غونډه کې د پاکستان پر سیاسي صورتحال بحث شوی وو او په دې غونډه کې د ټولو ګوندونو په یوه خوله یو ائتلاف هم جوړ کړی وو چې نوم یې پاکستان ډیموکراتیک موومنټ ایښودل شوی وو. دا چې دغه مومنت یا دغه غورزنګ تحریک به څه لاسته راوړنې ولري او تر کومه حده به په خپلو اعلان شوو پلانونو کې کامیاب سي او کنه. مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له اکتوبره د حکومت ضد د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د سپتمبر میاشتې په 6مه نیټه دې ګوندونو د پاکستان جمهوري غورزنګ پی ډی ایم جوړ کړ او پر هغه ورځ یې د ګڼګوندیزي غونډې په پای کې په اعلامیه کې د موجوده واکمن تحریک انصاف د اتحادي حکومت د واک نه د لرې کولو تر څنګ د نوو پارلماني انتخاباتو او په سیاسي چارو کې د اسټبلیشمنټ د مداخلې د مخنیوي په څیر اهداف بیان کړل. د پاکستان اپوزیشن په 2013 کال کې د تحریک انصاف لواکمنې راهیسی د حکومت ضد یو شمیر احتجاجي تحریکونه چلولي. آیا اپوزیشن دا ځل خپل اهداف ترلاسه کولی شي او کنه؟ د پاکستان د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر ضیاءالدین غنی چې اپوزیشن ښایي خپلو موخو ته ونه رسېدی شي. نوموړي د سپتمبر په ویشتمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته په کتو دلیل ورکړ چې تر دې مخکې هم سیاسي ګوندونه نه دي توانېدلي چې د اسټبلشمنټ او پوز رول کمرنګ کړي شي.
که تاسې د اپوزیشن اهداف او د نواز شریف وینا ته په غور وګورئ نو دا اهداف د حکومت خلاف نه بلکې مستقیما له پوځ سره د ټکر معنی لري. خو که د ایوب خان له واکمنۍ راهیسې د پاکستان تاریخ ته وګورو نو دلته له پوځه ملکیانو هیڅ کله بریا نه ده ترلاسه کړې.
پوځ د سپتمبر د شلمې ګڼګوندیزې غونډې راهیسې څو ځلې سپینه کړې چې د هیواد په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او له ګوندونو یې غوښتي چې پوځ دې په سیاست کې نه ښکېلوي. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور هم ګڼي چې اپوزیشن ښایي ټاکلي مقاصد ترلاسه نه کړی شي.
تر څو پورې چې د حکومت د لرې کولو خبره ده نو هغه داسې زما نه دی خیال چې د آل پارټي کانفرنس په بنیاد باندې به موجوده حکومت چې دی دا به یعنی د حکومت به خاتمه وشي.
زاهد انور البته ګڼي چې د اپوزیشن انتقادونه او هلې ځلې د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اړین وي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزي اتحادي حکومت وایي د اپوزیشن ګوندونو ټولې هلې ځلې او احتجاجونه د خپلو درغلیو نه د ولس د پام لرې کولو او حکومت او پوځ نه رعایتونه ترلاسه کول دي.
مجید بابر وشتا ستا ریپورت وړاندې کوو. د خیبر قبایلی ضلع په تورخم کې مزدورکار خلک وایي چې دوی یو پلو کورونا ځپلی دي او بل پلو د تورخم پولی تړل کېدو دوی د دوی کاروبار د دوی مزدوري په ټپه درولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې لمن راهیسې تر اوسه پورې د تورخم پوله د عامو خلکو پر تګ راتګ تړل شوې ده. فرهاد شینواری له بیلابیلو خلکو سره غږېدلی، راځئ چې د هغوی خبرې واورو.
د تورخم پولې دواړو غاړو ته پراته قبایل وایي د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کورونا وبا له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عامو خلکو په تګ راتګ بندیز دی او دې سره نه یوازې هلته په دوه طرفه کاروبار ورسره سر شوی بلکې دوی هم ورسره بېروزګاره شوي. دوی وایي د تورخم په دروازه به هر ورځ افغانستان ته تلل راتلل او یو شمېر وړې ګنډې او مالونه وړل راوړل، خو اوس هر څه تړل شوي دي. ټیکسي ډرایوران، د لاریو ډکولو او تشولو مزدوران او رستورانونو کې کار کوونکي خلک اوس په کورونو ناست دي. په تورخم کې کار کوونکی یو تن اشفاق شینواری مشال ریډیو ته وایي:
بس خبر دا چې گیټ بند دی، اوس مزدوري ډېره ګډوډه شوې ده، حالات ګډوډ دي. مزدوران ټول غونډ لس پنځلس زره مزدوران بېروزګاره شوي دي بېخي، او چې کوم دی که نه خورو ناستي، بالکل ناستي، سر راوتلي نه دي. غونډ لاکډاون کې نه دي راوتلي. کوم چې تورخم سره وابسته مزدوران دي هغه سره لاکډاون کې راوتلي نه دي. صرف هفته پوره چېرته بس دوه درې سوه روپۍ پیدا کړه هم بس هېڅ شان نه ده. نو ځکه چې ورځې بس په کار دا چې دا گیټ کولاو شي او دا بارډر چې کوم دی که نه آسانی پیدا شي، روزګار پیدا شي، پوه شوې؟ افغانستان روزانه راداری راداری کار مشکل جوړ شوی دا روزگار روان شي پوه شوی او روزگار چور بند شوی دی.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټ فرید الله وای په چمن پوله کارونه روان شول خو تورخم تر اوسه بند پروت دی.
په ټول ملک یا په ټوله دنیا کې یو قسم قانوني تورخم کې بدلی. تورخم کې اوس چمن بارډر کولاو دی، خلک زیرا زی په تورخم کې اوس مزدورانو کارم بند دی، الته روان دی دلته بند دی، الته همداسې خلک روان دي په بارډر باندې دلته بند دي. مطالبه دا کړو چې څومره مزدور کار خلک دي، یو مزدور په شا باندې پوره خاندان پروت دی او هغه سره چې دی د خپل خاندان لپاره دا مزدوري ونه کړه نو چرته بځي؟ زموږ خو په وطن کې نه کارخانه شته نه دوی له خپل کاډ ایشو کا څه طریقه کار ولا وکړل، یا جیکټ یا څه شی ولا ورکړه چې په دې پته لګیږي، او یو کاډ ولا ورکړه او راهدارۍ په شکل کې چې دا مزدوران په خپل روزګار په خپله باندې بیرته شروع کړه او دوی خپل روزګار روزگار وک.
زاکر خان هم په تورخم کې مزدوري کوله او دی وای
بس تورخم سره دا ټول خلک وابسته او بس ټول کاروبار ولیار دی، نه ګاډي شته او ګاډي م ولیار دی او کاروبار هم نشته، دې پله هم نشته، پله هم شته، هر څه بند دي. وخت یې هم ډېر وشو، شپږ میاشتې یې وشو.
د خیبر ډیپټي کمشنر محمود اسلم ویلي دوی د پولې دواړو غاړو عامو خلکو لپاره د تورخم دروازې د خلاصولو په لړ کې وفاقي حکومت ته دوه قسمه سپارښتنې لیږلې. دی وایي موږ ورته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې دې په ونۍ کې دا دروازه درې ورځو لپاره خلاصه وساتل شي او بیا دې په دویمه مرحله کې پوره ونۍ خلاصه وساتل شي او هیله ده په دې سپارښتنو به په راروانو څو ورځو کې موږ ته امر میلاو شي. تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کرونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده. تجارتي هلو ځلو لپاره خلاصه ده، خو عام ولس پرې تګ راتګ نشي کولای. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کرونا د بندیزونو نه وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې څه د پاسه 10,000 کسان تلل راتلل او د ورځې به پرې د مالونو ډک څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس پری وازی درس وگاڑی اوڑی. فرحات شینوار، مشال ریڈیو، خیبر.
تاسو مشال ریڈیو ته غوښست. په چترال کې د سپتمبر له 15مې وروسته د شوزو د ځان وژنو درې پیښې رپورټ شوې دي. چرواکي وایي د دې پیښو پلټنې دوام لري. بلخوا د بشري حقونو مبارزان وایي په چترال کې د شوزو د ځان وژنو د پیښو زیاتوب سبب ټولنیز بندیزونه دي. نور تفصیل انس اجمل راکوي.
په چترال کې پولیس او د شغورنې ادارې چارواکي وایي د ستمبر د 15مې راهیسې ورسره د ښځو د ځان وژنو درې پېښې رپورټ شوې دي. د چترال د اورغوچ تاڼې محرر بلبل نواز د ستمبر په 20مه مشال ریډیو ته وویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جینې د ستمبر په 13مه دریاب ته ټوپ کړی و او تر اوسه مړې نه دی موندل شوی.
ویل کېږي چې د اورغوچ د دې جینۍ له خپل میړه سره اړیکې خینوي، نو ځکه یې ځان وژلې دي. دې جینۍ دریا چترال ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې د مړي موندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. موږ د پیښې پلټنې کوو.
د ژغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې د ستمبر په 13مه د چرون سیمې یوې بلې جینۍ هم د چترال دریاب ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې مړې نه دی ترلاسه شوې. دغسې ریسکیو یو یو دوه د ستمبر په 26مه په خبرپاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمې یوې واده شوې جینۍ د چترال دریاب ته ځان غورځولې وو او مړې یې له بلپوک سیمې سره نږدې ترلاسه شوې دی. په چترال کې د پاکستان د بشري حقونو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیاسی وایي سږ کال چترال کې د خصو د ځان وژنې نږدې 1.5 پیښې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر 1.5 کلونو پورې عمر لرونکي ښځې ځانونه وژني او د تیر کال راهیسې د سړو د ځان وژنو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
که په پلټنو کې ثابته شوه چې یوې ښځې د خاوند، خواښي، پلار، ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی، نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخه د دیت سزا ده او مجرم به د 150 نه تر 150 لکو پورې جرمانه ورکوي. خدای و پیچلې مسله ده، ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي.
خو د بشري حقونو مبارزان او شنونکي بیا وایي چې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو رښتینې شمیرې به تر دې زیاتې وي، ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي. په چترال کې خبریال حماد فاروقي بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل، غربت، د برداشت کمی، ذهني ناروغۍ او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د ښځو د ځان وژنو پیښې کیږي.
تیر کال د پولیسو د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړی ده چې په دې کې زیات تعداد جنکو دی. اپر چترال کې هم زیات تر هلکان جنہ کې اکثر خودکشی کی. نو پورے چترال کې یو سائیکاٹرسٹ اکثر خلکو په دې باندې بار بار غوښتنه کړې ده. دې کې ډېر تعلیم یافته جنکو هم خودکشی کړې ده. د بونی بسیمه کې جنہ لیکوت کی او جنہ وا چې هغه ماسټر کړو ایم ایس سی تعلیم یو شخصي سکول کې استاد هم وا، هغه هم پکې خودکشی کړې وا. زیات جنہ کې چې کم دسی دي چې دا غوړي رشتہ شي وي او خاون وته ټیلیفون کې چې وځه تاسو راواد کول نه غواړم بل واده کول واړم زیات تر چې کوم خودکشانو عظیم مخه تا نو پغې کې دا ټینیجرز یعنی کوم ځواني جنې کې دی غېدی
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خوزو د ځان وژنو وجوهات د نورو کلتورونو اغیز جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنیو جوړښت یادوي نوموړي زیات کړه په خا د چترال پټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو
دا یو د تحقیق وړ موضوع ده په دې باندې کار پکار دی ځکه چې چترال خپل کلتور چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره وه او د دې ځای کې د ودونو جایزه واغستې شي نو میرج بای ایلوپمنټ یو ډیر کامن پریکټس وو خو اوس د پښتون کلتور چې څومره اثرات ورو په دې علاقه سي واقع کی نو دا هغې سره د فرد د خاندان په مخ کې د سرنډر کولو نظریه چې هغه پی هایوی کې لګیا ده بلخوا د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته ده چترال جنکی وته نشي د غرونو نه نو هغوی ته بیا یو د اسانه لا فکاري د خپل ژوند خاتمه
بلخوا وکیل نیاز احمد نیازی وای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حکومت ورکول کیږي خو بیا هم دا ډول پیښې مخې ته راځي نوموړي زیاته کړه که پولیس د ځان وژنو په اړه په سمه توګه پلټنې وکړي نو په داسې پیښو کې تر ډیره کمې راتللی شي
د چترال ټولنا داسې سخت قدامت پسند یا پرتشدد نه ده چې خزی ځانونه وجنی خزو ته تر ډیره حده احترام او حقونه ورکول کیږي په ډیرو ځایونو کې جنکو او هلکانو ته د خوښۍ د واده اختیار هم وي خو د چترال انجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونه ګوري او دا ټولنه د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي نو دا هم یوه وجه کیدای شي بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او ښځې جګړه یا د خواښ یو انګور لانجه په داسې حالاتو کې اکثره ښځې د خودکشۍ دړکه ورکړي خو د کورنۍ خلک دې خبرې ته خاص پام ونه کړي باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړي او څارنه یې کوي
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2013 کال په اګست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشۍ په اړه معلومات راغونډ کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست په خیبر پښتونخوا کې د شماریاتو سرکاري ادارې ترمخه په خوراک چاک او د ژوند د عام ژوند د استعمال په یو شمېر شیانو کې په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی دی عام ولس وایي چې دوی د دې له کبله زیات متاثره شوي دي د دوی په وینا د دوی چې کوم آمدن دی هغه د دې جوګه نه دی چې دوی عام ژوند ورباندې تیر کړي د دوی په خبره حکومت ته پکار ده چې د دوی د ژوند او د ضرورتونو خیال وساتي په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو
د شماریات وفاقی ادارې تر مخه روان هفته کې دوی هغه سيزونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانه کې زیاتوالی راغلی دی خیبر پښتونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانه ګرانه لړۍ د ډېرو ستونزو سره مخ کړی دی او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي یو دکاندار مقصود وای چې د دې حکومت وړاندې به کال کې یو ځل سيزونه ګرانه دل ولی اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي
په خوا به په صرف په جون کې بجټ وته کال کې به یو ځل بجټ وته نو پاغه کې به د غری اٹھونه به تناسب سره زیات شول روپۍ نیمه به زیات شول نو خلکو به دغه خلاف هم आवाज اوچت کړي چې را ګرانی ده اوس چون کې چې سار را پاسې نو روزانه چې کم دی بجټ وتی د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو په ډبل باندې خطلی ویل کوړنن سبا 1400 روپۍ باندې تروړه ده زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلونو د غټیم داس په 2650 روپۍ باندې تروړه ده دغه سی غوډی شول داس چې کم چینی دی د غریب سړی چې کم د ضرورت شین دی جینو داغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي اغه نه علاوه چې اوس کم د نن سبا د دویانو د ریټونه کم چې د ژوند چې د نن سبا د هر د کور ضرورت ته را دي چې مریضان په هر کور کې وي نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره بر وختل رزق خو الله ورکي خو چون کې دا کم حالات دي نو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وعده چې تا د عوامو سره کړې وي په کم یو تبدیلې په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغلې نو کم اس کم د غریب سړی د ضرورت د شینا چې کم چې چینه وړو غوړی د ویانې دي خدای را ده دې قیمتونو باندې لګ نظر ثانیو کې
پیخور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کرفی الله وای چې په خپل تنخواه ورته گزاره کول ګران شوی دي او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو د راټیټولو غوښتنه وکړه
زه یو کلاس فور يم زما تنخواه 5000 روپۍ ده په دې کې کوتا شو ګوره نو اشیای خوردونوشته وګوره چې نن اودشه او سار راپاسی نو پاغی کې د قیمتونه د یو نه په بل زیات شوی. زه حکومت وقت ته دا وایم چې یره د اشیای خوردونوس خاص کر د دالونه چینی اوړه دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې ځکه چې یو عام مزدور دلته کو دی یو څوک دیړي کوي نو 2500 روپۍ دقه مزدوري ده. نه دې به کور ته پکې سوړي بچوله او پکې سوړي لکه دې خو بالکل فروټو ته خو دې کتیم نشي.
د جامو پیزرونو په دکان کې کارکون کې علی اکبر وایي یو خوش په ګو میاشتو لاکډاون له وجې د دې روزګارونه بند وو نو بلخوا روانې ګرانې دوی ډېر اغېزمن کړی دي. هم د دې ګرانې له وجې د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږده خو وایي چې د بچو تعلیم ورته هم ډېر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپلو بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولی.
اوس کوم دا لاکډاون تیر شو کنه جی نو په دې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو والا تم دا وایم مجی چې لکه زمونږ هم غریبي ده مونږ څنګه چې کرونا و نو دغسې زمونږ د خلکو روزګارونه هم بند وو نو مونږ تاسو له اوس دا فیسونه د کمې راوړو که د سکول نه وباسو ژوند دې تباه کېږي. کال خو دغسې تیر شو بل د چای چې د اورو د هغه چې کم ریټونه نن سبا روان دي جنو اغم زمنګ د وس نه بار شوی دي د یو ټیم روټه جی منګ د په مشکله ملاویږي 1500 روپے دی اړیوالو جی نو پاغه کې منګ د خور د خصمانه سوجو کو د بجلی بل جمع کو د بدویانو سوجو کو نو منګ خو جی بس دا خواسته دا مننت زاری کو چې الله زمنګ په حال باندې رحم وکي او د حکمرانانو لک سوجو ورکې چې د غریبانو په حق له باندې هم سوجو کی.
په دې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د منګون پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړي نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې ولې د هغې وروسته هم په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف تاسې صوبایي سملې غړي فضل الهي نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا مصنوعي ګراني ده او له دې ذمهوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل. خو دوی وایي چې ډېر زر به په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر زر به الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او دا ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي. کوم مسؤلیت دا به روان دي په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا به ان شاء الله.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخنامو تر مخه دا وخت د اوړو 60 کیلو تروړه پر 1.5 روپے چینی 100 روپے غوړی 213 دال 1.5 لوبیا 240 ټماټر 100 دغه رنگ په سبزی کې پیاز الوګان او 1 روپے خرسيږي. مرکزی د شماریاتو ادارې د ګرانې رپورت تر مخه تیر یوې هفته کې د 22 خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې پیاز ټماټر غوخه چینی ټول دالونه روجی اگې چرګان غوړی او اوړه شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته ورځ تاسو د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو اونیزه خبرونه روشانه مستقبل وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه منور شاده.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا بنور شاه سلامونه او نیکی پیرزوونه قبول کړي. د دې خبرونو په دې ځانګړي لړۍ کې د طالبي نصاب د بیلابیلو اړخونو جاج اخلو. د تعلیم پوهان وایي چې خپل نوي کول ته د هر ډول کتابي او عملی زده کړو ورکولو مجبوری عمل ته تعلیمي نصاب یا کریکولم وایي. په تیر خبرونه کې مدرته د تعلیم د ماهرینو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د نصابی کتابونو د بورډونو د پخوانیو مشرانو تاثرات وړاندې کړي وو چې پکې هغوی ویلي وو هر وطن د خپلو ترجیحاتو مطابق مواد په تعلیمي نصاب کې شاملوي چې په نتیجه کې یې داسې ځوانان روزل کېږي چې نه یوازې ښه انسانان او ښه وګړي وي بلکې د خپل ځان کورنۍ ملک او قام د خدمت کولو هم جوګه وي. په تیر خبرونه کې د تعلیم ماهرینو دا هم ویلي وو چې د تعلیمي نصاب لپاره داسې یوه کمیټي ټاکل کیږي چې پکې د تعلیم او ټولنې د پوهانو ترڅنګ استادان د نفسیاتو ماهرین صحافیان او د ژوند له بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي خلک شامل وي او دا کمیټي بیا خپل سپارښتنې حکومت ته وړاندې کوي چې په رڼا کې یې تعلیمي نصاب مرتب کیږي. د دې ونی په روخانه مستقبل خبرونه کې د دې خبرې جاج اخلو چې منتخب حکومتونه د 15 کلونو لپاره جوړیږي او هغه په تعلیمي نصاب کې د خپل فکر سره سم بدلونونه کوي. نو موږ لیدلې چې ورپسې جوړیدونکي حکومتونه که د بدل سیاسي ګوند وي نو هغوی د تیر حکومت زیاتره بدلونونه منسوخوي او د خپلې مفکورې مطابق مواد پکې شاملوي. د دې لوی مثال په خیبر پښتونخوا کې له 2008 کال نه تر 2013 کال پورې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت او له 2013 کال نه تر 2018 کال پورې د تحریک انصاف واکمن حکومت و چې په تعلیمي نصاب کې یې واضحه بدلونونه کړي دي. په دې هکله مو اول د عوامي نېشنل ګوند په حکومت کې د تعلیم له صوبایي وزیر او د صوبایي اسمبلۍ د موجوده غړي سردار حسین بابک سره خبرې وکړې. هغه د خپل حکومت پر مهال په تعلیمي نصاب کې د بدلون په هکله وویل
چې تعلیم او د تعلیم سره بشمول ډېرې محکمې د صوبایي خود مختاره د لاندې د قسم ترمیم د لاندې د صوبو اختیار شو. تعلیمي محکمه چې وه د صوبې د حکومت د لاندې راله. 2010 کې بیا موږ د هغې لپاره لیجسلیشن وکړو. بیا موږ په نصاب باندې کار شروع کړو. موږ اریجنل لینګویج اتارټي جوړه کړه. دلته په دې صوبه کې چې څوره مورنۍ ژبې وي هغې له هغه قاعده جوړه کړه. هغې له هغه ګرامر جوړ کړو. موږ تعلیم چې دی د ټولې دنیا په شان باندې په مورنو ژبو کې لاګو کړو او هغه موږ عملي هم کړو.
ستاسو د حکومت نه وړاندې په نصاب کې څه ستونزه یا نیمګړتیا وه چې تاسو یې بدلون ته مجبوروئ؟ په دې پوښتنه نوموړي وویل
په نصاب کې دا تاسو ته پته لګېدل ته خو په ریاستي توګه باندې د پښتنو د دې صوبې د نصاب او سره داسې عمل شوی چې هلته د جهاد او د کتال یا د اشتعال مضمونونه یې پکې اچولي وو. نصاب یې ټول داسې جوړ کړی چې بس دا خو به کتال او جهاد به یو مرګونه به یو دا یعنی یو داسې حد پورې نصاب جوړو چې د هغې نه توقع نشوه کېدی چې دا دې یو مثبت یو مهذبه انسان د تعلیم په ذریعه باندې جوړ کی یا د هغه سوچ جوړ کی. موږ باغې تعلیمي د پاره موږ کمیټي جوړ کړه او تر ډېره هغه پورې په هغه نصاب کې موږ بدلون راوستو.
دا چې د عوامي نېشنل ګوند واکمن حکومت په تعلیمي نصاب کې څه بدلون راوسته سردار حسین بابک په دې حکله وویل په دې کې یې د دې خاورې سره تړلي ټولنیز تاریخي او کلتوري ارزښتونه شامل کړل.
د تاریخ په حواله د معاشرت په حواله د دینیاتو په حواله په هر حواله موږ په هغې نصاب باندې کار وکړو ځکه چې ارادتن دا کار شوی او په ریاستي توګه باندې چې دا خو د جنګ دپاره مورچه ټاکلې وه دی چې دغه دا برجنګ مورچه یي او ماشومانو ته به هم دغه تبلیغ کوو او په جوماتونو کې به هم دغه تبلیغ کوو او معاشره کې به هم دغه مذهبي جنونیت چې دی دا به خوره وو. یو ډېر لوی فساد د دې نه جوړ و. تاسو ته پته یي چې کله د روس او د امریکې جنګ په افغانستان کې ټول نسیوا خلک دلته تللی وو نو دا دوی په ریاستي توګه باندې ذهنونه ولې تیار کړي وو. نو په هغې کې موږ بدلون راوستو. بیا موږ ډېر ریفارمس په ایجوکیشن کې وکړو او هره شعبه موږ ټچ کړه او موږ کوشش وکړو چې تر ډېره حده پورې موږ اصلاحات په خپل دې تعلیمي نظام کې وکړو.
له نوموړي به وپوښتل چې په تعلیمي نصاب کې د خپلې واکمنۍ پر مهال کړي غټ غټ بدلونونه راته وښایي او هغه یې په څه فکر کړي؟ نوموړي وویل
غټ غټ خدا ذکر دی چې د تاریخ په حواله باندې خو د دې خاورې تاریخ مشه شوی وو. د دې خاورې خپل اتلان چې دي خپل مشران چې دي هغه په تاریخ کې نو تر ډېره حده پورې هغه موږ د تاریخ برخه کړه. داسې د اسلامیات او د دینیات په حواله باندې دې چې کوم انټرپریټیشن یا تشریحات کړي وو هغه د ذاتي او سیاسي مقاصدو دپاره کړي وو. هغه موږ منول د قرآن د احکاماتو مطابق او د هدایاتو مطابق د اصولو مطابق او د پیغمبر علیه السلام د طریقې مطابق هغه دینیات چې دي هغه موږ برابر کړو. داسې معاشرتي لوم چې دی د پښتنو د خاورې د خپل معاشرت سره موافق وو. موږ هغې سره تړلي دغه معاشرتي علوم چې دی هغه هم برابر کړو. دغسې سوشل ساینسز برابر کړو. نو دغه غټ غټ اقدامات چې په نصاب کې عوامي نېشنل پارټۍ په دور کې موږ راوستي دي نو موږ زمینی حقایقو ته کتلي دي. موږ تاریخ ته کتلي دي. موږ د تاریخ مسکولو کوشش نه دی کړی یا په تاریخ کې یا د تاریخ په لیکلو کې موږ خیانت نه دی کړی. موږ وایو چې تاریخ کې او هغه منول د ریکارډ برخه جوړول غواړي. د نصاب برخه جوړول غواړي.
خو پوښتنه دا ده چې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت د تعلیمي نصاب په اصلاحاتو کې څه کمی و چې ورپسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت پکې نور بدلون کول ضروري وګڼل؟ سردار حسین بابک په دې حکله وایي
کمی خونی نی دا خو لیجسلیشن نی او ظاهر خبره چې چا حکومت یې هغوی لیجسلیشن کولی شي هغوی چینجز کولی شي هغوی اضافي مواد کولی شي اوس دا خو بیا منحصره ده په هغه حکومتونو باندې چې د هغوی ترجیحات څه دي د هغوی بیانیې څه ده د هغوی ویژن څه دی د هغوی نظر څه دی نو د دغې خلکو نظر خو دا نه ده چې د خپلې خاورې له اونرشپ ورکړي ملکیت وله ورکړي د خپلې خاورې تاریخ چې دی هغه اون کړي مالکان یې ځان وګڼي مدیان یې ځان وګڼي نو کمی زمن نه دی پاتې شوی کمی خو زه به دا ووایم چې لکه بس په دې وطن کښې بیا حکومتونه چې په کوم شکل باندې جوړېږي نو هغې موږ ته دا مشکلات پیدا کړل چې لکه نن بیا په حیثیت یې کوم که تاسو وګورئ نو په هره حواله موږ رستو پاتې شو او موږ سره زیاتی روان دی نو اوس خو بیخي یو داسې سوچ خلک په اقتدار کړی چې د هغوی سوچ دا نه دی چې د پښتنو چې کوم تاریخ دی د پښتنو چې کوم ثقافت دی د پښتنو چې کومې آئینی برخې دي د پښتنو نه چې آئین کوم ضمانتونه ورکړي دي چې په هغې کښې دی دي د هغې مدیان شي او هغه تاریخ دی عملي شي زمونږ نه کمی نه دی پاتې شوی کمی خو دې ځای کښې راغی چې بیا زمونږ حکومت رانغی
په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په دویم وار هم صوبایي حکومت ترلاسه کړی او سردار حسین بابک په دویم وار په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن غړی دی نوموړي نه مو پوښتلی چې که په تعلیمي نصاب کې ستاسو اصلاحات د ولس په ګټه وو نو بیا یې تاسو د تحریک انصاف لخوا د ختمولو د مخنیوي لپاره څه وکړل
احتجاج کو لگیا یو مثال دغی مخالفت کو لگیا یو کنوینس کو یہ پدی خبر ہے پویا کو یہ پدی خبر ہے کہ دا سیاسی فیصلے ندی دا خو تاریخی فیصلے دی دا خو کامی فیصلے دی دا خو طول عمری فیصلے دی خو ظاہر خبر ہے کہ پکم ایجنڈا اگئی حکومت تر راوستے شوی دی اگئی خو پابند دی اگئی خو اختیار نشتے بلکہ خو ظاہر خبر ہے بیا لگا دا خو تعلیم یو مثال در دا خو آگا خلق من پی اسمبلو کی ناس تے چاہی کونسلران جدی منتخب شوی دا پر زرگون اوڑون اگئی دی چاور دا خو لولس ندی ورکنی دا خو دی اسٹیبلشمنٹ دور دلچسپی وا دور مداخلت ہو دور اثر اندازی وا دور دلچسپی وا چاہے وختل دا چې دا نسم ترمیم دی رول بے دی رول بے کی زمون کو پختل بیانی نن مو ولاری کو پر من په اقتدار کیو راغ بیانی من عملی کولا نن هم کم من اپوزیشن کیو دا من د پختلو وکالت کو دی خاور وکالت کو دا عوامی نیشنل پارٹی ذاتی جنگ نه دا کامی جنگ دا او دا کامی جنگ دا پر من پچار ولاری پڑھاگا ولاری کول دنیا زمون آواز اوری بار فورم باندې سملای تننم کو دې سملای بار ایم کو
سردار حسین بابک تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د پښتنو نماینده حکومت نه دی نو ځکه د پښتنو بورنۍ ژبې ته توجه نه ورکوي
په ټوله دنیا کښې تعلیم چې دی مورنۍ ژبه کښې دی زما ماشومان زما بچي بچیان چې کومه ژبه وایي په هغې ژبه کښې وله زه تربیت ورکوم په کور کښې وله تربیت ورکوم په حجره کښې وله تربیت ورکوم په جومات کښې وله تربیت ورکوم مذهبي تربیت وله ورکوم نو په تعلیمي ادارو کښې به زه ښودنه څنګه په مورنۍ ژبه کښې نه کومه په ټوله دنیا کښې چې کوم کامونه کومه ژبه وایي کومه یې مورنۍ ژبه یي په هغې کښې په مفهوم باندې ډېر په اسانه پوهېږي ډېر په اسانه پوهېږي لکه مثال که د قرآن ترجمه مونږ خپلو بچو ته چې پښتو وایي دا کوه ته زه په انګرېزۍ کښې کومه نو دی په دوره نه پوهېږي خو د قرآن دا ترجمه که مونږ په پښتو کښې ورته ترجمه وکړو تشریح ورته وکړو تفسیر ورته بیان کړو نو ډېر په اسانه پوهېږي داسې هر سبجیکټ چې ورته په خپله مورنۍ ژبه کښې ښایې نو هغه زده کړه کښې دا ډېر په اسانه کېږي ډېر په اسانه کېږي نو دغه سره تعلیم چې دی هغه ترقي کوي تعلیم خوریږي شعور خوریږي د کام بچي چې دي هغه تربیت یې یافته لویېږي تربیت په اسانه اخلي دا په پردو ژبو کښې به خپلو ماشومانو ته نه پوهېږي هغه څه چې څنګه پوهېدل په کار دي په خپله ژبه کښې مورنۍ ژبه کښې
دا چې که عوامي نېشنل ګوند بیا صوبایي حکومت ترلاسه کړي نو د تعلیمي نصاب لپاره څه ترجیحات په پام کښې لري سردار حسین بابک په دې هکله وویل
ان شاء الله کښې خیر نصاب به بالکل حقیقي معنو کښې تاریخي دینی معاشرتي سائنسي بنیادونو باندې د بین الاقوامي تقاضو په رڼا کښې په مورنۍ ژبه کښې به وته د تعلیم ښودنه لاګو کوو ان شاء الله چې په اقتدار کښې راشو که صحیح
تاسو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د تعلیم د پخواني وزیر سردار حسین بابک خبرې واورېدې چې د تعلیمي نصاب په لړ کې یې د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت نیوکې وکړې په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف له غړي او ابتدایي او ثانوي تعلیم لپاره د قائمه کمیټې له مشر پښتونیار خان سره هم خبرې کړې دي نوموړي په دې صوبه کې د خپل حکومت د ترجیحاتو په حق وویل
نو زه به ورته خپل ځان د خبره دې درته وکړم چې موږ هم د دې خاورو په ټارډ سکول لیکه پړه خلک یو. شکر الحمدلله سرکاري د سکول پړه لیکه یو. په دې ملک کې ستاسو ته د اندازه شته چې په ډېر پخوانه یو تفریق سلسله روانه وه په تېر حکومتونو کې چې یو انګلیش میډیم سیستم د یو د ګورمنټ سرکاري سکولو سیستم او پرایویټ او د سرکاري پاکستان تر کې صاحب حکومت او زموږ د پرایم منسٹر جناب عمران خان صاحب سوچ ویژن دادي چې هغه وایي چې په دې ملک کې ایکویټیبل ایجوکیشن هر سړي حق دی چې هر سړي ته ایکویلټی یو برابرتیا حاصل شي هر سړي ته موږ اپرچونیټی موقع ورکړو او هر سړي د خپل موقع نه فائدہ والی دا نه چې د ټارډ سکول د سرکاري سکول د الګ یو لیول دی او د ګورمنټ د پرایویټ سکول او دا انګلیش میډیم یو بل لیول دی. نو په دې حواله سره زمونږ مرکزی حکومت هم لګیا دی خپل اعلی ځان کې خپل منډې تړې کوي او سره صوبیه حکومتونه په خپل ځان سره په خپل لاس کې لګیا کړی دي سایډ بای سایډ ځان سره روان کړی دي.
پښتون یار خان دا تاثر رد کړ چې ګنې د تحریک انصاف حکومت په طالبی نصاب کې د عوامي نېشنل ګوند د حکومت ټول اصلاحات ختم کړی دي.
نظام تعلیم زمونگا نصاب کا سلسلہ دا قریب دا 2006 والا تن 2020 پورے یور روانہ دا سلگ زیات معمولی چینجز دا حوالے سر بزیر خبر دا کریکولم حوالے سر بشوی اپ دا وقت او دا حالات او دا خپل دا تاریخ دا حوالے سر پدی انداز کے بکار پائی کی شوی دا میجر ایون دے پائی کی راغلے یا یو نصاب اغا برابر روان دے رسلے گی گورنمنٹ خپل سٹیپس از پدی حوالے سر خبر کوما چکتا سلگ اشات دور تلاش دے ایم پی دن پی نرکشا تلاش دے پاکستان تحریک انصاف ته کلم په دې صبح کې په 2013 کې حکومت حواله شو هغه ته ملو شو دا غي سپیشل کار په دې باندې وګ چې بیمن کوالټي اډوكيشن خپل بچو ته پروواید کو.
نو موري همدارز اول چې د تحریک انصاف حکومت په سیاسي بنیاد نه بلکې د وخت د ضرورت سره سم په تعلیمي نصاب کې بدلون کول غواړي.
زه په دې حواله سره صرف دا یو خبره کول غواړم چې زه اوس که د خپل وخت خبره درته وکم دا 1981 زما ډیټ آف برث دی او زه یو پټاټ سکول کې په سرکاري سکول کې ما بنیادی خپل تعلیم حاصل کړی دی. زما والد صاحب هم پټاټ په سکول کې سبق ویلی دی. داسې هیڅ قسمه خبره نشته خو ما صرف یو خبره دا وکړه چې د وخت ضرورت او د وخت تقاضا او نظر هغه ته کتل پکار دي. زمونږ نصاب کې او ذکر د خبرو کوم چې زمونږ په وخت کې چې کوم نن سبق وو یا کوم موږ سلیبس تو هغه کنه موږ ګورو او د خپل وخت د دې وخت سره موږ کمپیریزن وکړو نه هو په دې کې د سمک او د اسمان فرق دی. نو زیره خبره ده د وخت وخت سره چینجز کول پکار دي چې موږ خپل بچو ته هغه سلیبس او هغه لارو ته خو چې کوم د وخت او د علاقې او د وطن ضرورت دی چې د خپل وخت کتاب مو ګورم او د وخت کتاب مو ګورم. نو شاید نن دور هغه طریقې یافته هم دی او جدید هم دی او که زه په هغه زوړ کریکولم یا په زوړ حساب کتاب سره روان شم په زوړ سپیډ سره زما نو شاید هغه لیول ته چرته هم نه شم رسېدلی چې کوم لیول ماته او زما د بچو ضرورت دی.
د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف غړی او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې مشر پښتون یار خان وای په صوبا کې پرله پسې په دویم وار د دوی حکومت جوړېدل سرګندوي چې ولس یې د نورو پالیسیو ترڅنګ د تعلیمي پالیسۍ بلاتړ هم کوي او حکومت به یې هیڅکله نه مایوسه کوي.
د خوشحالی خبره دا ده چې ما درته چې انشاءالله په دې ملک او په دې صوبا خصوصا الله پاک دا رحم کړی دی. زمونږ د مشران او زمونږ د پارټۍ دا کوشش دی چې موږ خپل تاریخي اسلامي ثقافتي اقدار د خپل علاقې د خپل خاورې اغه تاریخ خپل د مشرانو اغه په تور طریقې اټول موږ ورته خپل بچو ته خو موږ خپل ساينس لیول خپل بچو کې امپرومنت راول موږ خپل انګلیش میډیم په کوم د بچو د وخت ضرورت دی اوسکا تیر وخشي. نو شاید زه دا وېرې شم چې ما په علاقې یا ما په وطن کې په انګلیش میډیم چا تصور هم نه و خو شکر الحمدلله نن د دې صبح حکومت د دې صبح د مشرانو په اغه سلیبس اغه چینجز کې زمونږ د کوم ایجوکیشن ډیپارټمنټ ته اغه په دې کوشش روان دي چې به موږ مقابله د بار دنیا سره روانه ده مختبار نو چا سره په دې ډول مقابله وکړو دغه سره موږ د خپلو بچو کمپیریزن وکړو. نو شکر الحمدلله نن هغه کریم هغه کلاس هغه بچی روزي د ګیا وخت وخت سره به نورم زیاتېږي چې هغه په دنیا په ډول د مقابله کوي. نو سلیبس زیره خبره ده سلیبس چینجز د وخت وخت سره ضروري دي.
اهرین وای تعلیمی نصاب د حکومت د هغو ترجیحاتو عکاسی کوي چې په رڼا کې یې خپل نوی کل روزل غواړي. له پښتون یار خان مو پوښتلی چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ځوانانو ته څه ډول روزنه ورکول غواړي.
موږ خپل تاریخ مونږ خپل دین د اسلام درنا پلاندې مونږ د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه کوم هغه د اسوهسته کوم طریقې کار دی کوم دغه نسبت سره کار دی مونږ د خپل د علاقې د کلتور د روایت د دستور د تور طریقې لاندې به ان شاء الله د خپل بچو ته هغه تربیت او هغه لار ورته خو چې کوم سبا هغه د خپل د پلار نیکه د خپل د دین د اسلام د خپل ملک د تاریخ هر څه علم یې په هغه نظر کې به مونږ خپل سلیبس جوړو چې مونږ هغه ورسره خیال ساتو باقي بار دنیا سره به مونږ د خپل کمپیریزن کولو دپاره خپلو بچو ته به د انګلیش لار او د هغه نصاب هم طریقه ورته ښیو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د تعلیم پخوانی وزیر سردار حسین بابک په دې تنقید چې تحریک انصاف حکومت په تعلیمي نصاب کې مورنۍ ژبې یعنی پښتو ته سمه توجه نه کوي. پختون یار خان وویل د دوی ګوند او مشران د دې خاورې بچي او منتخب استازي دي او پښتو ژبه د ټولو شریک مورنۍ ژبه ده.
بابک صاحب زمونږ مشر پارلیمنٹرین هم دی زمونږ د کمیټي غړی هم دی او زمونږ د صوبې د ایجوکیشن د منسٹر د وزیر هم پاتې شوی دی. خپل ټینور کې به خپل کوشش زیره خبره ده کړی چې کوم ځای کې کمی به شوی بابک صاحب مونږ سره په کمیټي کې ممبر هم دی. بابک صاحب د خپل نشندۍ کوي پای کمیټي کې مونږ سره زمونږ د صوبې د منسٹر صاحب هم ناستې دی هغه زمونږ ایکس آفیشل زمونږ ممبر دی زمونږ سره د صوبې د سیکرټري صاحب هم ناستې دی زمونږ د کمیټي نور ممبران او غړي هم په دې کې ناستې کوي اور ڈائریکٹر صاحب بناست پہ دے کے رضا بابک صاحب دا خبر رکھو مجھے مونگ سنگا اللہ پاک کی اپورچنٹی رکھ رہے دا کسکار شوے دے مونگ با داغے اپریشیٹ قول کہو کہ بابک صاحب پخپل دور کے کرے دے کہ دا پاکستان دے ریکن صاحب حکومت کرے دے رضا دا بابک صاحب تنانا مینہ کو مجھے دے زمونگا مشر دے مونگ میں شاللہ پشاری کا دا خپل مورنے جبے دا پارا دیم دا دے جبے پیداوار دے زم دا دے خورو دا دے جبے پیداوار ما زمونگ میں نشتر صاحب دا دے جبے دا دے خورو پیداوار دے زمونگ دا صبح مشرم وزیر اعلیٰ صاحب دا دے خورو دا دے جبے پیداوار دے دس یو قسم نشتا چاغه بدن اوه چې یاره زه د خپل ژبې د خپل د مورنۍ ژبې د پر خپل کردار نه تکوم.
سردار حسین بابک د خیبر پختونخوا په حکومت دویمه لویه نیوکه دا کړې وه چې په موجوده تعلیمي نصاب کې د پښتنو تاریخ او اتلانو ته کافي ځای نه ورکول کېږي. پښتون یار خان په دې حق له وویل
زه د دې په حواله سره دا جواب وایم پکار دا چې په دې باندې یو جامع یو مضمون ولیکي شي هر علاقه ټچ شي هر علاقه ته خپل کردار په هر علاقه کې تشویر دی خپل په تاریخ ما خبره درته وکړه چې زمونږ تاریخ کې داسې هیروګان شته دي چې هغه خپل د خپل علاقې د خپلې خاورې د پر خپل کردار ادا کړی دی. ځکه نن دا خبره وکړم بابک صاحب شاید زما د خبره واوري په پتمزو کې چې کوم سکول کله ور شوی د بادحان بابا په کتاب کې زما د نیکه نوم لیکلی دی چې هغه آزاد های سکول کې پهلا ټیچر او پهلا هیډ ټیچر هو یو امیر ممتاز نومه وه او یو مقصود جان صاحب دغه نومه وه وکیلو د علی ګڑھ نه فارغ وو او خلافت کانفرنس ټیم کې بادحان بابا سره ملاقات شو زمونږ د نیکونو نو هغه دوه بچی دي هغه ته سپرلی وو هغه ته ورکړي آزاد های سکول چرسدے کے سکول کھلا اکڑے ہو شکر الحمد للہ داغے کو رنحم دا تعلق لرما بنیادی زمنگ تعلق دا خدای خدمت گار تحریک نو وقت دا حالات تک ازے بھی نمنگ پدے باندے سے نشتا دے ما اخپل دا سلیبس بہتر خبر دادا چھ دے ہوشی وزا سی یو سوال دلتے کما چھ زمنگ دے روڑ دا پکارو زمنگ دے مشر تا پکارو چھ دا کار دی بنیادی طور سر پاگر ٹیم کرو چھ کم دا دی پدے صبح کی گورمنٹ اکلا دا وقت ہو سوال د دینم دا کول غواړم چې په خپل وخت په خپل دور کې دا کار ودی نو په دا ټول صبح هغه نمائندگان هغه مشران چې هغه د جنگ خلافت جنگ آزادی یا په داسې تحریکونو کې حصہ اخیستی وه یا د روح د حکم دلته کبیز یا جابیرو د هغې خلاف خپل کردار ادا کړو پکار ده چې هغې خلکو باندې تاریخ په هغه ټیم هم دی لیکلې وه.
پښتون یار خان همداراز وویل غواړي چې د ټولې پښتونخوا د اتلانو او تاریخي واقعاتو په اړه یو کتاب د تعلیمي نصاب برخه وګرځي. نوموړي زیاته کړه د سیاستوالانو تر څنګ رسنیو ته هم بلنه ورکوي چې د معیاري تعلیم د ودې لپاره د صوبایي حکومت نیمګړتیاوې په ګوته کړي او د حل لارې یې تجویز کړي.
دا زمونږ د بچو د مستقبل سوال دی. هر هغه سړي ته پکار ده چې موږ د هغې مرسته وکړو د هغې ملګرتیا وکړو چې غلط کار کړی دی موږ د هغې مخنیوی وکړو چې موږ نه بیا داسې حساب کتاب نه شي جوړ چې هغه زمونږ بچو زمونږ د علاقې زمونږ د خاورې زمونږ د دستور د پاره د نقصان سبب وګرځېږي او که څه داسې کمی وي نو زه بابک صاحب سره سره تاسو ته هم د زمونږ ګزارش دی چې تاسو هم نشاندهي موږ ته کولی شئ که زمونږ بیسک فیسیلیټیز دي که زمونږ سلیبس دی که زمونږ مورنۍ ژبه ده که زمونږ د ټیچر حوالې سره دی پالیسي ده او انشاءالله کوم ځای کې کمی وي موږ خپل کوشش دی او روان هم دی موږ په شریکه ټولو دا کوشش دی چې موږ د خپلو بچو د بهتر مستقبل دپاره خپل کردار ادا کړو او په دې سبق کې خپلو بچو دپاره هغه سبق او هغه سلیبس هغه کورس او هغه ایجوکیشن ورکړو چکم یو خو خپل بچی دا پر هر چڑے پخپل دے کے غواڑی چی غاب بار دنیا تستائی مون کو شرزدہ دے چی دا بار دنیا خپل ایجوکیشن د خپل بچو ته په خپل سرکاري او په ګورنمنت ګورنمنت په پرایویټ په دواړو سکولونو په یکتا لیول سره ورک.
تاسو د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف د غړي او د ابتدایي او ثانوي تعلیم د قائمه کمیټې د مشر پختون یار خان خبرې واورېدې چې وایي د صوبې د تعلیمي نصاب د اصلاح لپاره هر ډول تنقید او وړاندیز ته هرکلی وایي او هڅه کوي چې د خپل نوي کول لپاره د تعلیم او تربیت په لړ کې دینی، تاریخي، کلتوري، ټولنیز او د جدید دور ټول ارزښتونه او تقاضې په پام کې ونیسي. او هم په دې ځای د دې اونۍ روښانه مستقبل خبرونه سرته رسیږي. راتلونکي اونۍ به د تعلیمي نصاب یا کریکولم د یو بل اړخ جاج اخلو. تاسو هم که کومه پوښتنه وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ: 00202212 1212. او اوس خپل کوربه منوشا ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.